د کابل ولایت پولیسو 300 کیلوګرامو ډی نشي مواد له څلورو کسانو سره یو ځای نیولی دي. د کابل ښار د دروازو د کنټرول قومندان فریدون بختیار رسنۍ ته وویل په لومړۍ پیښه کې په ارغندې چوک کې دوه تنه هغه مهال ونیول شول چې غوښتل یې لس کیلوګرامه هیروین له یوه ګاونډي ولایت څخه کابل ته قاچاق کړي. دغه ډول په دوهمه پیښه کې هم دوه تنه نیول شوي چې غوښتل یې درې کیلوګرامه نشه یي مواد په کورلا موټر کې کابل ته قاچاق کړي. په تیرو درې اونۍ کې دا څلورم ځل دی چې د کابل پولیس نشه یي مواد او قاچاق کوونکي په داسې حال کې نیسي چې غوښتل یې نشه یي مواد له ګاونډیو ولایتونو څخه کابل ته قاچاق کړي. په هرات ولایت کې دیارلس تنه نشه یي مواد وسوځول شول. د هرات ولایت امنیه قمندان امین الله امرخیل د دې موادو د سوځولو پر مهال رسنۍ ته وویل دا مواد په 303 پیته بیلابیلو عملیاتو کې د 1390 او 1390 کلونو په بهیر کې نیول شوی چې 342 کیلوګرامه هیروین، 980 کیلوګرامه تریاک، 348 کیلوګرامه چرس، 329 کیلوګرامه شیشه او 10 لیټره کیمیاوي مواد پکې شامل دي. دغه ډول د هرات د امنیه قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر حمید الله نصرزاده وویل تیرونه یې هم یو شمیر قاچاق کوونکي نیولی دي چې له هیواد څخه بهاري هیروین قاچاق کول.
تعداد 5 نفر که میخواستن
15 کسان هغه محل ونیول شول چې غوښتل د هرات له هوایی ډګر څخه د هیروینو 265 کپسولونه په خپل خېټو کې هند ته قاچاق کړي چې د تلاشۍ پر مهال په گزارې ولسوالۍ کې ونیول شول.
دا یادونه ورده چې په تیر یو کال کې په مجموعي ډول په دې ولایت کې د نشه یي موادو 445 قاچاق کوونکي نیول شوي چې له دې جملې څخه 15 ایرانیان و خځې او وې ماشومان دي. د ننګرهار پولیسو 300 کیلوګرامو ډی نشه یي مواد نیولې دي. د ننګرهار ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر خالد عمر وایي د نشه یي موادو یو قاچاق کوونکی په داسې حال کې نیولی چې غوښتل یې 109 کیلوګرامه چرس په یو موټر کې له سرفرود ولسوالۍ څخه د جلال آباد ښار ته قاچاق کړي. په دوهمه پیښه کې پولیسو په بهسود ولسوالۍ کې 50 کیلو او 1500 ګرامه چرس په یو موټر کې د تلاشۍ پر مهال ونیول او په دې توری یو تن هم نیولی دی. دوه تنه قاچاق کوونکي له هیواده بهر د نشه یي موادو د قاچاقو په تور ونیول شول. په هغه خبر پاڼه کې چې د سرحدي پولیسو قومندانۍ رسنیو ته لیږلي راغلي دي چې دې دوه کسانو غوښتل په دوو بیلابیلو پیښو کې 6 کیلو او 308 ګرامه هیروین په خپل خېټو او انارو کې هند ته قاچاق کړي چې سرحدي پولیسو ونیول. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په زابل ولایت کې د نشه یي موادو د قاچاقو په تور 15 کسان نیول شوي چې درې ښځې دي. د زابل ولایت د امنیه قومندانۍ کمیسار محمد مصطفی مایار د چهارشنبه په ورځ رسنیو ته وویل دې 15 کسانو غوښتل 10 کیلوګرامه هیروین د زابل ولایت لاره له هیواد څخه بهر قاچاق کړي چې پولیسو له نشه یي موادو سره یو ځای ونیول. تورانو کسانو غوښتل چې دا مواد له هیواد بهر قاچاق کړي چې تر لومړنیو څېړنو وروسته عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شي بي دي.
مسکا هو تکو چې د نشه یي موادو په برخه کې د غونې مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ساش کال په افغانستان کې د کوکنارو کښت او نشي موادو تولید په سول کې شل کم سوی دي.
په حقیقت کې د نشي توکو د ستراتیژۍ په تطبیق کې دولت پاتې راغلی دی.
په پکتیا ولایت کې له 14 کالو راهیسې د کوکنارو کښت صفر سوی دي، خو پکتیا ته د دې شکار په بدل کې د بدیل معیشت مرستې نه ورکول کیږي. په دې اړه راپور لرو.
تقریبا 15 کاله کېږي کم و زیات چې دغه امتیاز نه ورکول کېږي، یعنی هغو ولایتونو ته چې هغلته کوکنار کې صفر.
د انجینیر اسدالله کاموي په نوم له یو معلول سره مرکه لرو. دی وایي چې د معلولینو په مرسته د احتیاط په برخه کې د عامه پوهاوي پروګرام لري.
زه رسمي ماموریت لرم، په ماموریت کې چې کومې پیسې ګټم هغه پیسې بیا په دغه مدني مبارزه کې مصرفوم.
د لغمان ولایت دېرش کلن سجاد کلک هوډ کړی چې نشه پرېږدي او بیرته خپل عادي ژوند ته راوګرځي.
کله نشیان شول ا د کاروبار او سیلم لاړم تبارم لاړو، بس د خدای د لارې نه د انسان توب نار څنګه یو وردول.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
مغزم مهرام ماوا ډیر صبر می درته وک
دا دی لا صبر کړی دی چې له هر څه د اخلاص کړو.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او نشي موادو تولید کم سوی دي. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د سروې رئیس نجیب الله احمدي وایي په 2013 میلادي کال کې د کوکنارو د کښت په اړه د دوی څېړنې ښیي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د کوکنارو کښت په سلو کې شل کم سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د سیګار په تازه خپره سوي راپور کې د نشې موادو په برخه کې د امریکا مرستې بې نتیجې بلل سوي، او د نشې موادو په کښت او تولید کې د ډېروالي خبره هم یاده سوې ده. خو له نشې موادو سره د مبارزې وزارت بیا وایي چې د کوکنارو د کښت او نشې موادو د تولید اندازې ته په کتو سره دا مرستې ډېرې لږ دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنه کې وړاندې کوي.
د افغانستان له نشه‌یي موادو سره د مبارزې وزارت او ملګرو ملتونو سازمان له نشه‌یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا یو ان او ډی سی به ډېر ژر د 2013 میلادي کال د نشه‌یي موادو د کښت او تولید د څرنګوالي په اړه راپور خپور کړي. خو په دې برخه کې له نشه‌یي موادو سره د مبارزې وزارت لومړني معلومات ښیي چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د کوکنارو کښت او تولید کم سوی دی. د نشه‌یي موادو سره د مبارزې وزارت د سروې رئیس نجیب الله احمدي وایي مخ پر روان میلادي کال کې په هغو شپږو ولایتونو کې د کوکنارو اړولو کمپاین وکړ چې هلته ډیر کوکنار کرل کېدل.
امسال ما یک کاهش خیلی خوب داریم.
سکل د کوکنارو کښت کم شوی دی. په ټول افغانستان کې د کوکنارو کښت 40% کم شوی او د تولید په برخه کې هم د پام وړ کموالی راغلی دی. دغه ډول د کوکنارو د کښت په اړولو کې په هغو شپږو ولایتونو کې ښې لاسته راوړنې لرو چې هلته ډیر کوکنار کرل کېدل. کوم راپور چې سیګار نشر کړی دی له نشه‌یي موادو سره د مبارزې وزارت له جوړېدو څخه بیا تر اوسه پورې تر 250 میلیونو ډالرو لږ مرسته لګولې ده. د کومو پیسو راپور چې سیګار ورکړی دی ښایي دومره پیسې به لګول شوي وي، خو دا ټولې پیسې له نشه‌یي موادو سره د مبارزې وزارت سره په همغږۍ نه دي لګول شوي.
دا په داسې حال کې ده چې په تیرو څو کلونو کې د ټول افغانستان په سلو کې 50 کوکنار یوازې په هلمند ولایت کې کرل کېدل. دغه ډول په روان کال کې هم په دې ولایت کې ډیر کوکنار کرل سوي دي، خو په دې ولایت کې روانې جګړې د کوکنارو د کښت اړولو کمپاین ټکنی کړی دی. د افغانستان د بیا رغونې د سار امریکایي ادارې یا سیګار په تازه راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت د تیرو کلونو په پرتله 4 برابره ډیر سوی دی. د سیګار په راپور کې راغلی چې د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستان سره د نشه‌یي موادو سره د مبارزې په برخه کې 8.8 میلیارد ډالر مرسته کړې ده چې اوسط ډول د ورځې پر سر 1.5 میلیارد ډالر کېږي. د زابل پخوانی والی او سیاسي تحلیلګر اشرف ناصری بیا له نشه‌یي موادو سره د مبارزې پروګرامونو ناکامي د کوکنارو د کښت او تولید د ډېروالي لامل بولي او زیاتوي چې باید له نشه‌یي موادو سره د مبارزې ستراتیژي په بشپړ ډول عملي شي.
د قاچاق مخنیوي کې موږ پاتې راغلي یو. دویمه مسله دا ده چې موږ د احکام ته بدیل کښت پیدا نه کړلو. په حقیقت کې موږ د نشه‌یي توکو د ستراتیژۍ په تطبیق کې د دولت پاتې راغلی ده.
سیګار خبرداری ورکوي چې د کوکنارو د کښت او نشه‌یي موادو د تولید دوام په افغانستان کې تروریزم غښتلی کوي، د مالی فساد لمن نور هم پراخوي او افغانانو ته روغتیایي ستونزې پیدا کوي. د سیګار ادارې رئیس د امریکا متحده ایالاتونو ته وړاندیز کړی چې له نشه‌یي موادو سره د مبارزې په برخه کې باید نورې هڅې هم وکړي، ځکه چې په افغانستان کې د نشه‌یي موادو موجودیت د امریکا د فعالیتونو مخه نیسي.
محمد ایاز ترنه کوچه د کوکنارو د کښت او نشه‌یي موادو په تولید کې د کموالي په اړه راپور راوړوه.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه‌یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي رادیو څخه اوریدل شي.
درنو اوریدونکو، اوس پکتیا ولایت ته ځو او هلته د کوکنارو د کښت حال درکو. د پکتیا ولایتي شورا وایي چې په دې ولایت کې د کوکنارو کښت 0 سوی دی، خو تقریبا 15 کاله کېږي له بزګرو سره د هغو مرستو لړۍ درېدلې چې د مرکزي ادارې له خوا ژمنه ورسره سوې وه. د پکتیا ولایت له نشه‌یي موادو سره د مبارزې ریاست مسؤلین وایي 15 کاله کېږي چې په پکتیا کې د ولایتي شورا او بزګرو ترمنځ پرېکړه وسوه چې بزګر به تر دې وروسته کوکنار نه کري او مرکزي اداره به له دوی سره په بېلابېلو برخو کې مرستې کوي. اوس چې د مرستو دا لړۍ بنده سوې، د پکتیا ولایتي شورا اندېښنه لري چې داسې نه وي چې بزګر بیرته د کوکنارو کښت مخه کړي. په دې اړه په پکتیا کې زموږ همکار اصیل ځاځي راپور چمتو کړی چې یوسف ځدران یې وړاندې کوي.
دیارلس کاله مخکې د پکتیا ولایت د ولایتي شورا قومي مشرانو او کروندګرو ترمنځ پریکړه وشوه چې کروندګر به کوکنار نه کوي. هغه و چې د دې پریکړې له مخې په پکتیا کې د کوکنارو کښت صفر شو او مرکزی ادارې د دې کار په بدل کې له پکتیا ولایت سره د بدیل معیشت په برخه کې د مرستو لړۍ پیل کړه، خو تقریبا 15 کاله کېږي چې د مرستو دا لړۍ درېدلې ده. د پکتیا ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې رئیس ښاغلی ډاکټر حفیظ الله احمد زیا ازادي راډیو ته وویل په دې ولایت کې اوس کوکنار نه کرل کېږي، خو یوازې په یو شمېر لرې پرتو سیمو کې بنګ کرل کېږي چې د مخنیوي لپاره یې هڅې روانې دي. ښاغلی احمد زیا زیاتوي هغه ټاکلې اندازه پیسې چې پخوا دوی ته د کوکنارو د نه کرل کېدو په مقابل کې ورکول کېدې اوس نه ورکول کېږي.
تقریبا 15 کاله کېږي کم او زیات چې دغه امتیاز نه ورکول کېږي، یعنی هغو ولایتونو ته چې هغلته کوکنار کې سپري، حتی له هغو ولایتونو ته هم یو څه پیسې ځانګړې شوي وي چې هغلته د تخریب دپاره به پیسې ورته ورکول کېدلې چې کومو ولایتونو کې کوکنار کرل کېدل. نو په دې کې زه دوه اړخه زوب کې وینم چې نه کې یو خو نړیواله ټولنه ده چې اوس خپل عادیز له کومې همکاریانې چې افغانستان سره د مخدره موادو د مبارزې په برخه کې دا درېدلې دي. دوهمه برخه یې په افغانستان کې وینم، ځکه داسې یو ښه کلک مدیریت ونه سوی کړی.
د نشئی موادو ریاست لخوا د ورکړل شویو معلوماتو له مخې د ښو فعالیتونو یا جی پی آی پروګرام له لارې په پکتیا کې نشئی موادو پر وړاندې د مبارزې ریاست ته تر 2015 میلادي کال پورې په کال کې 1,000,000 امریکایي ډالر د امتیاز یا انعام په ډول ورکول کېدل. د چارواکو په خبره د دې پیسو ډیره برخه د ولایتي ادایو او بزګرانو په خوخه په عمل منفع پروژو باندې لګول کېده. اوس چې د مرستو دا لړۍ بنده شوې، د پکتیا ولایتي شورا اندېښنه لري چې که پکتیا ته بیرته د امتیاز ورنکړل شي، امکان لري چې بزګر بیرته د کوکنارو کښت ته مخه کړي. د پکتیا د ولایتي شورا غړي ممتاز کرخیل ازادي راډیو ته وویل پکتیاوالو دیارلس کاله وړاندې له حکومت سره ژمنه کړې وه چې په خپلو ځمکو کې به کوکنار نه کوي، او اوس هم پر خپله ژمنه ولاړ دي، خو اړونده دولتي ادارو پر خپلو ژمنو وفا ونه کړه او څلور کاله کېږي چې پکتیاوالو ته دا امتیاز نه دی ورکول شوی.
کله مخکې پکتیاوالو ژمنه وکړه چې موږ د دې بوټي سره د زړه له کومه مبارزه کوو، نن یې ثابته کړې چې پکتیا کې یو بوټی نشته. په هغه نهادونو چې بیا مبارزه کوي او بیا شعارونه ورکوي، شعار دې په عمل کې پیاده کړي، زموږ دیکانان دې ته بیا مجبور نه کړي چې په د یو لویش ځمکه کې چې د یو پټي حاصل نه چې د اوبو قیمت نشي پوره کول، همدغه بوټي تلاش بیا تر کړي.
پکتیا غرانی ولایت چې زراعتي ځمکې لک دي، ځکه نو بزګران تل هڅه کوي چې په خپلو ځمکو کې داسې څه وکړي چې ډېره ګټه ځینې ترلاسه کړي. همدا لامل و چې ولسیزه وړاندې پکتیاوالو د کوکنارو کښت ته مخه کړې وه.
اوس به د یوې داسې مدني ټولنې حال در کړو چې د نشي موادو په برخه کې د عامه پوهاوي پروګرام پیل کړی دی. د معلولینو یوې مدني ټولنې هوډ کړی چې د نشي موادو پر ضد مبارزه وکړي. په تېره بیا ځوانان د نشي موادو له زیانونو څخه خبر کړي. د دې مدني ټولنې مشر انجینر اسدالله کاموي ازادي راډیو ته وویل د دوی هدف دا دی چې عام خلک په تیره بیا معلولین او ځوانان د نشي موادو په زیانونو باندې خبر کړي. زموږ همکار محمد ایاس ترنک له ښاغلي کاموي سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې د دې پروګرام انګیزه څه وه.
په افغانستان کې تقریبا درې نیمې لسیزې جنگ د دې باعث شو چې افغانستان ته ډېر ناورینونه او بدبختۍ چې دی رامخه کړي. نو دا چې زه زما کورنۍ موږ معلولین یو، معلولیت یو درد دی، نو د دغه درد په اساس باندې د مخدره توکو د استعمال کوونکو د حالاتو موږ نږدې خبرېږو، ورسره کینو، ناسته ولاړه لرو. نو په همدغه اساس باندې درد او درک را پیدا شو چې د مخدره توکو په ضد د مبارزې په برخه کې موږ کوټلې او ګړندي ګامونه واخلو.
تاسو د دغه عامه پوهاوی لپاره څه ډول تشکیل لري؟
زه او زما میرمن اکثره موږ د معتادینو کورونو ته ورځو. زما میرمن چې دوه پښې نه لري او لاسونه یې ټوټه ټوټه دي، نو همیشه هغه د خویندو سره کینی، زه د نرانو سره کینم، خپل ژوند ورته تشریح کوو او د هغوی سره دا مسایل شریکو چې تاسو الحمدلله جوړ خلک یاستئ. هغوی تشویق کوو، زو شفاخانو ته د هغوی کورنیو ته دا قناعت ورکوو چې دوی کولی شي چې خپل نارمل ژوند ته رجوع وکړي او نارمل ژوند ته راشي. نو په همدغه اساس هغوی په موټر کې کېنه وړو یا شفاخانې ته، او د هغې د تداوۍ په برخه کې، د هغې د کاریابۍ په برخه کې اقلا موږ خپل غږ جګو، ځکه د یو معتاد سره شپږ اووه کسان د کورنۍ چې دی هغه بې سرپرسته کېږي. نو په همدغه اساس خپل مسؤلین د حکومتي چارواکي هغه دې ته واداره کوو چې یو اقلا یو معتاد ځان سره د تداوۍ نه وروسته اجر ونیسي، یو معتاد که تحصیل یافته ای هغه د ځان سره مامور ونیسي، یو معتاد خصوصي سکتور ته معرفي کړو تر څو هغه نارمل ژوند ته رجوع وکړي، د هغوی کورنۍ بېرته د دوی د منافعو نه برخمن شي.
یو شمېر معلول معتادین هم لرو، د دوی د نشو علت په څه کې ده؟ ولې دوی معتاد شوي دي؟
معلولین ټولنې د نورو اقشارو په نسبت باندې ډېر زیات متضرر شوي دي. معلولینو ته کاري فرصتونه نشته دي. ډېر لوستې معلولین پېژنم چې هغوی همدا محل چرس کې چې کله ورسره کېنو وایي چې زه څه شی وکړم، ما ته بچیان لا په غاړه دي، زه ډېر قوي روحي فشار سره مخ یم. او حکومت هم ورته خاصه توجه نه ده کړې، سره د دې قوانین په دغه برخه کې صراحت لري. همدارنګه معلولین چې دي هغوی په اجتماع کې د انزوا او تجرید خواته تللي دي، په ډېرو بدو الفاظو او القابو یې خلک یادوي، حتی څوک خور لور ورته نه ورکوي، خلک ته کرکه کوي چې دا زمونږ بشري عواطف هم د پښو لاندې کوي او اسلامي رسالت هم چې دی نه ادا کوي. که چېرته نالوستې معلولي هغه د حرفې لپاره لاړ شي، چېرته موچیتوب زده کړي، خیاطي زده کړي، نور بعضې کارونه دي چې هغه نالوستې معلولینو لپاره مناسب دي. د افغانستان د معلولینو او د شهیدانو د ورثو د قانون مطابق 19مه ماده وایي چې لږ تر لږه 5% معلولین په لوړو زده کړو وزارت کې د خصوصي پوهنتونونو په تشکیلاتو کې ونیول شي، مفت او رایگان درسونه ووایي. نو په دغه اساس باندې د لوړو زده کړو وزارت هم چې په خپله برخه کې پاتې راغلی، د معلولینو لپاره تحصیلي فرصتونه نه دي مهیا کړي. د معارف په برخه کې د پوهنې وزارت هم پاتې راغلی، د معلولینو لپاره د لاسرسي وسایل نه دي پیدا کړي. او د دوی د بیرغونې په برخه کې د افغانستان حکومت رغنده او کوټي ګامونه واخلي. لشک پرته تعلیمی، تحصیلي، صحي او کاري فرصتونه د معلولینو ته مهیا نشي، نو د معلولینو د معتاد کېدلو یا روغ دي کېدلو ګراب به ورځ تر بلې زیات شي.
آیا معلول معتادینو ته هم تاسو عامه پوهاوی ورکوئ کنه؟ که عامه پوهاوی تاسو ورکوئ، نو له نورو معتادینو سره توپیر په څه کې ده؟
نو شک پرته چې کله موږ د معتادینو یا روغ د ورونو او خویندو کور ته ځو، زما مېرمن او زما کاري ټیم زما سره یې، نو د هغوی سره چې کله موږ خبر کوو د نورو روغ دو چې هغوی معلولیت لري، د هغې په نسبت معلول زما خبره خاوري. ځکه کله چې معلول ګوري چې زما د مېرمن پښې پلاستیکي دي، کله چې زما سره همسا ګوري، هغه یو نوی تمایل خبرو اورېدلو ته ښیي. نور معتادین هغوی ډېر جدي، ډېر قاطع او اکثر وخت د تیښتې په حالات کې نه غواړي چې خبره واوري.
دا ما پوهاوی پروگرام سیده دا مالی، تخنیکی او مسلکی زده کړو ته هم ضرورت لري، دې برخه کې لګښت هم ضرورت لري. تاسو سره په دې برخه کې څوک مرسته کوي؟
زه رسمي ماموریت لرم، په ماموریت کې چې کومې پیسې ګټم هغه پیسې بیا په دغه مدني مبارزه کې مصرفوم. همدارنګه زما مېرمن په کور کې خیاطي کوي او دغه د خیاطۍ لګښتونه موږ په دغه ټولنه کې مصرفو. زه مې همیشه مېرمنې ته دا قناعت ورکوم، زه ورته وایم چې د نړۍ ریکارډونه او تاریخونه چې چا ګټلي دي، هغوی خپل لګښتونه کړي دي، هغوی کورونه خرچ کړي، هغوی جایدادونه خرچ کړي، ولې د ټولنې درد د ځان سره چې دا کم کړی دی. په دغه برخه کې موږ هیچا تر اوسه نه سپورټ کړي او نه حمایه کړي، ولې که موږ قوي سپورټر پیدا کړو، قوي حمایتګر پیدا کړو، زه تاسو ته ډاډ درکوم په دغه برخه کې موږ معلولین ډېر مومد او مؤثر واقع کیږو.
نور ادارې هم د عامه پوهاوي په برخه کې کار کوي. ستاسو د عامه پوهاوي لارې چارې له هغوی سره څه توپیر لري؟
نور ادارات هغوی اکثر وخت پریزنټیشن جوړوي، ورکشاپونه او کانفرنسونه جوړوي، ټرانسپورټ مصارف ورکوي، دا ټول سہولت نه وي. موږ د روغ د کورونو ته ورځو او هغوی ته او د هغوی کورنۍ ته ډاډ او تسلیت ورکوو او د هغوی په معالجه کې عملاً چې اقدام کوو. د هغوی کورنۍ دي ته واداره کوو چې یو روغ دی معلول او یا غیر معلول په موټر کې کینو یا شفاخانه ته ویسو، هلته په بینوبت شکل باندې هلته شامل کړو.
د نشي موادو په برخه کې د عامه پوهاوي په اړه مو د یوې مدني ټولنې د مشر انجینر اسدالله کموي سره د محمد ایاز تنک مرکه اورېده او اوسته خاطرې واردی. د لغمان ولایت دیرش کلن سجاد په پاکستان کې د موټر چلولو تر څنګ د ټوکرانو کاروبار هم کاوه چې په دې وخت کې په نشو اخته سو، خو څو کاله وروسته یې وغوښتل چې نشه پرېږدي او اوس په یو دولتي روغتون کې بستر دی. دا چې سجاد څنګه نشه له نسوارو څخه پیل او بیا تر هیروینو پورې ورسید او اوس یې ولې اراده کړې چې نشه پرېږدي، په دې اړه یې زموږ همکار محمد ایاز ته نکسره د زړه خواله کړې ده.
اول ځل خو سر د نسوارو نه شروع کیږي، نسوار یو سوخ می چې وکول بیا خوند لاړ، بس یو خټه غوندې شنو، بیا سیګرټ شو، سیګرټو نه پس چرس شو. نم دغسې یو شپه می چرس نه و، بس یو ځای ته لاړم، هلته جاغه نازي پوډر وایي، وایي چرس خو نه لرو، مازه نن شپه دا پوډر وه، پوډر می چېول ځای راکې ونیو، بس چرس می پرېښود، عملي شو. ما نیشې مخکې زه خپل ډرایور م ومه، دا کوریا او چینایي کپړې به راتلې، دې کار مې کاو. خو چې کله نیشیان شو، هله کاروبار او سیلم لاړم، اعتبار هم لاړو، بس د خدای د لارې نه د انسانتوب نه هر څه نه یې غورځولو. په دې چې پوه به شو چې دا پوډري ده، یعنی کتاب ورته د 200 کار په سلم کاو، هغه در باندې نه کاو، مونځ او دس نه خطا کړو، کار روزګار نه خطا کړو، خپل همت غیرت نه خطا کړو دا درته نه محسوسېږي چې یا مې اولاد یا کور کلی غم خادي همدغه تا ته غټه خبره چې کپالالی کپارامی کپاره لاریو بس خپله نیشه ډېر د انسانتوب نه خلاف کارونه م وکړل پردي مال ته م سترګې پټې کړي چې دا څنګه پټ کړو ډېرو نه همدغسې موبایلونه وړي دي تېنه نو د لس شل زرو شی به م تېنه وی وړه هلته به م زر یو نیم زر خرڅ کړ که زر روپۍ به وی وروره بیا به په مغه زر ټولې والې په همدې شیشو پوډر که پنځه سوه پنځه سوه به م ټولې والې د ما یو زوی مکتب وایي یوه ورځ مکتب ته نه ځي سبا یې ټیم ده خو ما ورته نارې کړم هل څنګه نه ځي و هلته مکتب کې ما ته خلک وایي چې زه چا باندې لاس ځي کوم کفتان ده که نه دا یو بل ته وایي د پوډري زوی ده او مونږ باندې بدماشي کوي یا لاس ځي کوي نو دغې خبرې ما ته ډېر زور راکړ زړه یم د ما دې نیشو نه تور کړ نو ما ورزش سره ډېره مینه وه خو چې کله پوډریان شو نو بیا ډېر فرق راغی بیا یو عذاب شو چې نه دا طاقت مونږ کې و چې پرېږدو او که وهل هم نو بیا دغسې بې عزتۍ سره مخ کولو نو د عمل نه مخکې ما کې ډېر حوصله وه که د دوه ورځو کارو کوشش ما کوه چې په یو ورځ یې سرته ورسوم خو اوس چې فکر کوم د ما د جسم نه هغه طاقت همت اخیستی که نه
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا دی د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې جبار په نیمه شپه کې وارخطا څرې ګرېوان ژړ مخ او ستومانه د خپل انډیوال ظریف کره ورځي او په ژړا او ناهیلۍ ورته وایي چې کور مې ړنګ سو دا چې جبار ولې په نیمه شپه کې د ظریف کره ورغی اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښه سي دا به په ډرامه کې واورو
ټول ورځ او دا مردار هیروین چې په دې مردار عمل نه وي اخته شوی ښه کاروبار او آرام ژوند مو درلود اوس یې نه د اولادونو روزنې ته پام دی او نه یې راتلونکي ته
ټوله ورځ په غوږونو کې را بنګېږي ته خبر یې چې دا پونډر مې په څه تکلیف پیدا کړی وو راته ووایه چې زما پونډر دې څه کړه
هغه مې په ډیران واچول ورشه راټولې کړه
مغزه مې مه حراموه ډېر صبر مې درته وکړ
دا دې لا صبر کړی دی چې له هر څه دې خلاص کړو ستا له لاسه په کور کې د ماښام لپاره ډوډۍ نه لرو
نور
خود دا چوکلا پسرو اور کی نولے وما اسی طلاق ہم کرم
یار زما خبر او کته کیسه ده ولی دی بودی کم وقتی دوم را دیر تغییر رو که تا دی دا ویختان او کاری و گوره زم ملنگ در نجور شده ای وزوره بره
بس ظریفا پختان امون کوا لپرو رئیسی من در دوده سکه ندکنه اوس می للوه که پخیطنگی سپی خاپی
ولی تو خوبا پخوا خوار بری تونه لکوره روا دلی داشه ناسا با چه اسمانی تکه در باندی را پریواتا وزوره وره
دیر باز می وکنن پلا مینه می پخفل لاس پیرکنن مال باندې ښځې او ماشومانو ته مې عذاب خراب شول.
نو چې عذاب دې خراب شول بیا دې څه وکړل؟
ښځه مې طلاقه کړه او اولادونو سره مې یو ځای له کوره وشړله. اوس نه د ډوډۍ تیاره اوس وکړم او نه هم د کالو وینځلو بس د کور څټه مسپیمونه ژوند مې دی.
داسې کار دې څنګه کوو؟
دا ټول نه دې غم لړلو پونډرو لاسا زه خمار وم او دې پونډرانه پټ کړي وو زما وسه وسه خراب شو.
نو پر دومره وړه خبره څوک ښځه طلاقه وي؟
انسان چې خمار شي بیا یې کله کله کار کوي. دا ټول د دې مردارې نشي له لاسه ښځه خو اوس بېرته لاسه نه راځي. خو زه پوهېږم چې ماشومان به مې اوس چیرې وي او څنګه به وي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي.
خلکو حکومت به نه وای.
ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ دی.